د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم، یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخیوي په سر کې هم څو خبرونه. د یونما سرپرست مارکوس پوتزل نن د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکوي. د امنیت شورا غونډه به د افغانستان په وخت مازدیګر 6:30 بجې پیل شي چې په ژوندۍ بڼه به خپریږي. ملګرو ملتونو په وار وار د افغانستان په اوسنی وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او د ښځو په وړاندې د طالبانو په پالیسیو کلکې نیوکې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوري نظام له وخته پاتې شوي استازي نصیر احمد فایق په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د امنیت شورا په دې ناسته کې به د خپل ملت غوښتنې او غږ پورته کړي. د پنجشیر لپاره د طالبانو د حکومت نوی والی پرون رسمن معرفي او خپله دنده یې پیل کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې مولانا محمد محسن هاشمي تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت مرستیال و. د راپور له مخې هاشمي ویلي خلکو ته خدمت کول او د امنیت تامین له لومړیتوبونو څخه دي. په دې وروستیو کې پنجشیر د ملي مقاومت په نوم د جبهې او د طالبانو د خونړیو نښتو شاهد دی. د دغو جګړو په پایله کې لسګونه کورنیو خپل کورونه پریښي او ګاونډیو ولایتونو ته یې پناه وړې ده. په ایران کې تیره شپه هم د حکومت ضد مظاهرې روانې وې. خلک شاوخوا لس ورځې مخکې وروسته له هغه د مظاهرو لپاره راووتل چې یوه ځوانه زندانی شوې نجلۍ روغتون ته په رسېدو مړه شوه. قهرجن مظاهره چان د ایران امنیتي ځواکونه د مهسا امینی د وژنې مسؤول بولي. د مظاهرو پر مهال تر دې دمه د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د پولیسو په ډزو سره لږ تر لږه 30 مظاهره چان وژل شوي. تر زرو زیات مظاهره چان نیول شوي هم دي. د ایران چارواکو له مظاهره چانو سره د نښتو پر مهال د پولیسو مرجوب له هم تایید کړي خو دقیق ارقام نه دي اعلان کړي. او قزاقستان چې په سیمه کې د روسیې له متحدینو څخه ګڼل کیږي د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د مسکو د ټول پښتنې پایلې په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان آیبک سمدیاروف د دوشنبه په ورځ وویل چې د دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا په سیمو کې چې د روسیې د پوځیانو تر ولکې لاندې دي د روانو ټول پښتنو په وړاندې د استانې دریز د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا د اصولو په اساس دی. ښاغلی سمدیاروف ټینګار وکړ چې ولسمشر قاسم جومار توکایف به په دې برخه کې د خپل هیواد دریز روښانه کړي. دغه تش په نوم ټول پښتنه چې د جمعې په ورځ پیل او نن پای ته رسیږي د کیف، لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د غونډه کې د طالبانو د استازي نشټوالی په څه معنا دی؟
کله چې یو هېواد د ملګرو ملتونو په غونډه کې خپل استازي ونه لري نو هغه د انزوا وساته. د افغانستان له بده مرغه د نړۍ سره هېڅ ډول ډیپلوماتیک تعامل نه لري.
نن د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله شپږویشتم تلین دی. کورنۍ په دې مناسبت داسې پریکړه کړې.
تصمیم گرفتیم
پریکړه مو وکړه چې یو ټوټه کرنیز ځمکه چې د هغه مرحوم پلار د ډاکټر نجیب الله په نوم ثبت کړې وه د یو ښوونځي د جوړولو لپاره وسپارو.
زابل کې د کولرا پیښې زیاتې شوې. ناروغان او ناروغ لرونکي څه وکړي له یو متخصص ډاکټر سره غږېدلی یو. او ایران کې مو د روانو مظاهرو وروستی حال هم اخیست. دویمه نیمایی که درسی ساعت در تلرو ده بیولوژی مضمون پکه تدریسی.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه.
خبری تولگه تخراغ لی ده تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم و منی رازو ده سر موضوع ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو غونډه جوړوي. تمه ده په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما سرپرست راپور هم وړاندې کړي. ملګرو ملتونو په وار وار د افغانستان په اوسنی وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او د ښځو په وړاندې د طالبانو په پالیسیو کلکې نیوکې کړي. د دې موضوع تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د افغانستان د وضعیت په تړه غونډه کې به د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست مارکوس پوتزیل لمړی د غونډې ګډونوال د افغانستان له اوسنۍ وضعیت خبر کړي. دا خبره یوناما په یو بیان کې کړې ده. د امنیت شورا تر دې ناستې مخکې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه جدي اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې طالبانو د بشري حقوقو د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او ورستر بلې وضعیت خرابېږي. امنیت شورا داسې وخت د افغانستان د وضعیت په تړه غونډه دایروي چې د ښځو د کار او زده کړو په وړاندې د طالبانو بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي او ورسره د دوی حکومت د بشري حقونو په نقض باندې تورن دی. طالبان که څه هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو کارڅه نه وایي، خو د بشري حقونو د نقض موارد یې رد کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په خپله تېره اونۍ د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې په طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
I appeal to the authorities in Afghanistan.
لدې سټیج افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایدار پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطې او لیسې دورو کې درسونه ویل له زده کړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوان نجونې هم په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي. اخو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوریت نظام له وخت پاتې شوی استاذي نصیر احمد فائق په خپل ټوټر باندې لیکلي کسان په عمومي اسمبلی کې افغانستان ته دا وار اجازه ورنکړل شو، خو د امنیت شورا په دیناسته کې بدای وینا وکړي. فائق ویلي د امنیت شورا په دیناسته کې به د خپل ملت غوښتنې او غږ پورته کړي. فائق د ازادي رادیو هغه مکرر پیغامونه بې ځوابه پریښودل چې دای به د امنیت شورا ته څه وایي او څه تمې وترې لري. خود ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته د طالبانو نوماند سوهیل شاهین د دوشنبه په شپه یو ټویټ کې انتقاد کړی چې افغانان حق لري چې غاګي د خپل استازي لخوا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې واوریدل شي. شاهین ویلي دا یو ښکارا بې انصافي ده. شاهین د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د دایمي استازي په توګه نه دی منل شوی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو غونډه جوړوي. لدې غونډې تامې څه کېدلی شي او بحثونه به یې په څه راڅرخي؟ په همدې اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي نجیب آزاد نظر پوښتلی دی.
له بده مرغه د ملګرو ملتونو کوم استازیتوب چې د هیوادونو دی هغه افغانستان هلته هغه استازیتوب نه لري، که څه هم د پخواني رژیم یا هغه رژیم چې جمهوریت نومېده د هغه استازی هلته فائق تا، لکن د ملګری ملتونو د قوانین او مادو کنوینسیونونو او اصول د مخې هغه بشپړ موقف یا سټیټس یا حیثیت چې یو ډیپلومات استاد یا د واتسفی په ملګری ملتونو کې لري هغه فائق نه لري. نو ښکاره خبره ده چې ملګری ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي او همدارنګه د ملګری ملتونو کې نور غړي به د افغانستان په حق له یعنی نور هیوادونو تصامیم ونیسي یا به حداقل بحثونه وکړي. افغانستان هغه بشپړ استازیتوب نشي کولای چې دا په ټوله کې د یو هیواد په وسنۍ اثر کې د منځوي کېدو تر ټولو لوی سبب دی، او کله چې یو هیواد د ملګرو ملتونو په غونډو کې خپل استازي ونه لري نو هغه د انزوا پاتې دی. افغانستان له بده مرغه په بشپړ توګه اوس په ډیپلوماتیک او سیاسي لحاظ په انزوا کې قرار لري، د نړۍ سره هیڅ ډول ډیپلوماتیک تعامل نه لري. او زه فکر کوم چې په دغه غونډه کې به د ملګری ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې به تر ډیره بریده هغه شرایط چې نړیوالو په خوا وړاندې کړي وي، هغه څنګه چې کړي و چې نړیوالو اصولو د نړیوالو اصولو د حق د بشر د حقونو همدارنګه د ځانګړي توګه د میرمن د حقونو دی ودا چې کاشي سختار رامنځته کېدل چاته د ټولو افغانانو استازیتوب په همدې بحث وشي.
طالبان څو کې چې بل اخر د دوی استازیتوب په ملګرو ملتونو کې ومنل شي، یاد دوی هغه کوم استازي سهیل شاهین چې معرفي کړی دی هغه ملګرو ملتونو ومني.
ګورې طالبان درا تک سره سم کله چې د قدرت اقتدار ترلاسه کړ به مشو سده ملګرو ملتونو ته لیک چې په اردو ژبه غلیک واسو او د خپل استازي د معرفت بحث کې مطرح کړي او نور غوښتنې هم کړې وي. هغه څو څه د سهیل شاهین د سوال دی. طالبان لبد مرغه د نړیوالو سره هم د ملګرو ملتونو سره هم چې ټول موثبره او ستره او باصلاحیته نړیواله اداره د دیغو سره د طالبانو برخورد سره لکه د افغانستان کې چې یو شخص سره د برخورد وي، په هیڅ عنوان طالبان نشي کولای کوم وخت چې دوی وستري چې په یوشتمه پیړۍ کې د ټولو نړیوالو عرفونو اصولو او د بشري حقونو څخه سرغړونه کوي او دوی غواړي چې نړیوال د دې سره تعامل وکړي.
اما آزاد صاحب طالبان دا کوي چې دوی په افغانستان کې بشري حقونه تامین کړي دي. دوی د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر وروستی راپور هم چې د افغانستان په اړه وو او اندېښنه یې پکې ښودلې وه هغه هم مغرضانه وباله، یعنی په یو ډول د ملګرو ملتونو راپور رد کړ. څه فکر کوئ د طالبانو که دا موقف وي چې دوی وضعیت سم ښیي او نړیوال اندېښمن وي، وضعیت به کومې خواته ځي بالاخره؟
یعنی هغه څه چې طالبان وایي یا طالبان څه ډول چې توجیه کوي یا د ملګرو ملتونو یا د نړیوالو یا د داخلي او د نړیوالو رسنیو راپورونه دی ردوي، دا په بشپړه توګه د ټولو حقایقو ځمکني حقایقو څخه سترګې پټول دي. په افغانستان کې موږ وینو چې په تېرو کال کې د انجینو پر مخ د مکاتب دروازې بندې شوي دي. همدارنګه په ټول سیاسي ساختار کې یو واحده میرمنه موجوده نه ده. طالبانو تر اوسه پورې دوه سترې لوی ناستې کړي دي چې یو په کابل کې د طالبانو د دینی علماو ناست، یو بل په کندهار کې، او په یغه کې پرته له طالبانو بل هیڅ چا حضور نه درلود. ښځو په بشپړه توګه په یغه کې حضور نه درلود. په افغانستان کې پخوانی سیاسیون چې کوم دي په یغه کې په ځانګړي توګه دوه مطرح شخصیتونه لکه ډاکټر عبدالله او حامد کرزای. حامد کرزای په وار وار وویل چې دی په کور کې نظر بند دی، سفر اجازه نه لري. دا ټول هغه مسایل دي چې د دې څخه سترګې نه شو پټولی. طالبان باید له خپل دغه دریځ څخه راواوړي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د بیان آزادۍ او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اورینن د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وجل کېدو شپږم تلین دی. د ډاکټر نجیب کورنۍ د هغه د تلین په مناسبت د هغه پلرنۍ ځمکه یو خونځي ته وقف کړې ده. ډاکټر نجیب د 1950 کال د تلې یا میزان په 15 کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره وژل شو. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د شپږم تلین په مناسبت د هغه کورنۍ د ډاکټر نجیب پلرنۍ ځمکه د مکتب جوړولو لپاره وقف کړه. د ډاکټر نجیب میرمنې فتانه نجیب په یو پیغام کې په دې اړه وویل:
تصمیم گرفتیم تا محدود زمین زراعتی
پریکړه مو وکړه چې یو ټوټه کرنیز ځمکه چې د هغه مرحوم پلار په خپل حیات کې د ډاکټر نجیب الله په نوم ثبت کړې وه، امانتکار سپینګیرو ته د قومي جرګې لري د یو خونځي د جوړولو لپاره وسپارو. څو د وطن ځوانان د تعلیم لري د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي.
مردم افغانستان ګرځي.
میرمن فتانه نجیب زیاته کړه چې ډاکټر نجیب د افغان جون او هلکانو د تعلیم لپاره زیاتې هڅې وکړي، خو د دې خبره اوس چې طالبان واک ته رسیدلي لکونه ځوان انجونې له زده کړو بي برخې دي. میرمن فتانه انتقاد وکړ چې طالبانو د ټولنې نیمایي برخه یعنی ښځې له زده کړو کار او پرمختګ محرومي کړي. د ډاکټر نجیب الله د تلین په مناسبت د هغه کورنۍ داسې وخت خپل ځمکه د ښوونځي جوړولو لپاره وقف کړي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ورتړلي. څو ورځې مخکې د ډاکټر نجیب په پلرني ټاټوبي پکتیا کې د نجونو هغه ښوونځي هم طالب چارواکو بیرته وتړل چې د څو ورځو په مخه د ښوونځیو د مدیرانو او د نجونو د پلرونو په نوښت پرانستل شوی وو. ډاکټر نجیب الله د 1950 کال د میزان یا تلې په 15مه د 1996 کال د سپتمبر په 20مه کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره وژل شو. د ډاکټر نجیب له مرګه که څه هم شپږویشت کاله تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ پلویان او مخالفین لري او د یوې تاثیر ګزاره څیرې په توګه ترې وخت ناوخت یادونه کیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
په داسې حال کې چې هندي رسنیو راپور ورکړی چې 55 افغان سکان په یوه ځانګړې الوتنه کې له کابل څخه نوې ډیلی ته لیږدول شوي، خو د دې سکانو له ډلې ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د خپلو مذهبي مراسمو لپاره هند ته تللي او ډیر ژر به بیرته افغانستان ته ستانه شي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
هندي رسنه یو راپور ورکړای چې 55 افغان سکانو د یک شنبه پورس خپل هیواد پرې خود او په یو ځنګړی الوتنه کې هند ته ورسېدل. د هندستان ټایمز ورځپاڼه د یو شمېر افغان سکانو لقوله چې د یک شنبه پورس هند ته رسېدلی لیکلی دی چې د ناوړه امنیتي شرایطو له امله یې افغانستان پرې ایښی دی. خو هند ته د تازه تللیو افغان سکانو له ډلې سوبیر سنگ خالسا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هند ته د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کولو په خاطر تللي دي او د دې مراسمو له ختمېدو وروسته به بېرته افغانستان ته ستانه شي.
پرون 55 نفر له کابل څخه هند ته راغلو. دلته د زیارت لپاره راغلی یو. په هند کې یو څلور ورځې مذهبي مراسم لرو او په ټولو درمسالونو ګرځو. افغانستان موږ نه دی پریښی. دا یو څلور ورځې چې تیرې شي بیرته افغانستان ته ستنېږو. هلته زموږ درمسالونه کاروبار او سوداګري ده او افغانستان هیڅکله نه پریږدو او نه دا وایو.
په کابل کې د سکانو د یو عبادت ځای غړی هم چې نه غواړي د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل دا 55 تنه چې 15 لویان او شل ماشومان پکې شامل دي هند ته د مذهبي مراسمو لپاره تللي دي. خدای وایي کېدای شي ځینې په هند کې پاتې شي او بیرته افغانستان ته رانه شي.
خلک په سفر ځي او راځي خو موږ هم دلته یو. کنه پاتې کیدلو ولې مو خپل درمسال جوړ کړ؟ هغوی چې هند ته تللي د مذهبي مراسمو لپاره تللي دي. شاید سبا یا بل سبا موږ هم د پاکستان د ویزو لپاره غوښتنه وکړو او که اجازه راکړل شي 15 یا 10 نفره د بابا نانک مراسمو ته ورځو. دا د خلکو خوخه ده چې شاید ځینې لاړ شي او بیرته رانه شي. په دې اړه څه نشم ویلی. هر څوک پوهیږي او خپل کار
خو شخصي
انډین ورلد فورم په نوم د هند مرستو د یو سازمان مشر پونیت سنگ چندوک د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 50 افغان سکانو او هندوانو افغانستان پریښی او نوی ډهلی ته رسیدلی دي. په تیرې وکال کې ګڼ شمېر افغان سکان او هندوان د امنیتي ستونزو له امله هند ته کډه شوي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سکانو او هندوانو د امنیت ساتلو په خاطر هڅې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هندوانو او سکانو د اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل له افغانستانه د سکانو او هندوانو د وتلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو څو کلونو کې څو ځله یې په عبادت ځایونو بریدونه وشول. وروستی ځل د غبرګولي په 28مه د کابل د کارتې پروان په سیمه کې د دې مذهبي لږکیو پر یوه عبادت ځای برید وشو چې درې تنه پکې ووژل شول. د داعش خراسان څانګې د دې برید مسؤلیت منلی و.
اوس هم د سیمې یوه موضوع. کاناډا د ایران په حکومت باندې د مظاهره چیانو د پراخې ځپنې په خاطر بندیزونه لګوي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پرون د خپلو خبرو په ترڅ کې همداراز له ایراني مظاهره چیانو او هغو ښځو ملاتړ اعلان کړی چې د رژیم د ځپونکو اقداماتو پر ضد راپاڅېدلي دي.
د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وویل د ایران حکومت بشري حقونو ته درناوی نه لري او د مهسا امینی مرګ دا خبره بیا ثابته کړه. هغه وویل هیواد یې د ایران د رژیم په ځینو بنسټونو او اشخاصو سخت بندیزونه لګوي. زه اعلان کوم چې موږ به په لسګونو اشخاصو او بنسټونو باندې بندیزونه ولګوو چې پکې د ایران د اخلاقي امنیت پولیس هم شامل دي. دا د ایران په وړاندې تر ټولو سخت اقدامات دي چې یو هیواد یې ترسره کوي. ښاغلی ترودو ویل په ایران کې د مظاهره چیانو تر څنګ دی او د هغو ښځو ملاتړ کوي چې مظاهرو ته وتلي دي. ترودو د ایران له حکومته مو غوښتل چې د خلکو غږ واوري او د هغوی له ځپلو لاس واخلي. د اخلاقي امنیت پولیس چې په ایران کې د ګشت ارشاد په نوم پیژندل کیږي د یوې 22 کلنې نجلۍ مهسا امینی په وژلو تورن دي چې د حجاب د نه مراعات په خاطر نیول شوې وه. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو هم د ایران په ګشت ارشاد یا د اخلاقي امنیت پر پولیسو بندیزونه لګولي وو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم د دوشنبه پر ورځ د مظاهره چیانو د ځپلو له امله پر تهران د اروپایي ټولنې د بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د ایران بیلابیل ښارونه د دوشنبه په شپه هم د ایراني رژیم د چارواکو پر ضد د لاریونو او شعارونو شاهد وو. د ایران رژیم د غټولو مظاهره چانو په وړاندې ځپونکو اقدامات کړي. د ازادي اروپا فردا څنګه تر دوشنبه ناوخته د لکتر لګ ډیر شو مظاهره چانو د وژل کېدو اسناد ټول کړي. د راپورونو لمخې تر زرو زیات مظاهره چان هم په تیرو لسو ورځو کې نیول شوي. د بشري حقوقو مدافع سازمانونو بیا اندېښنه ښیي چې ښایي د وژل شو موترېزونو شمیر تر ډیر زیات وي. د ایران دولتي رسنۍ خبر شبکې بیا د وژل شو مظاهره چانو او پولیسو شمیر شاوخوا څلوېښت تنه یاد کړی. په خواله رسنیو کې دا څو ورځې د مهسا امینی او نورو لسګونو وژل شوو نجونو او هلکانو عکسونه او نومونه خپرېږي. د مهسا امینی په نوم په ټویټر کې جوړ شوی هشټاګ لږ تر لږه سل میلیونه واره شریک شوی دی. د مهسا امینی په نوم دا هشټګ داسې وخت له سلو میلیونو زیات شریک شوی چې ایرانی چارواکو تر ډیره بریده انټرنیټ ته لاسرسی محدوده کړی او ویرې شته چې ښایي په بشپړه توګه په ایرانیانو باندې انټرنیټ بند کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې ټولګه کې به واوري چې اورزګان کې سندرغاړي د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وايي هغه وروسته چې طالبان واکمن شوي د دوی کار بندیز په کار بندیز لګول شوی یا ورسره بیکاره شوي دي چې دا مهال سخت شپې ورځې غالي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
روزګان محلي موسیقي ده. د دې موسیقي یو اعلی طبلا ده. دا طبلا 55 کلن پسترګو نابینا عبدالباری د خپل یو شمیر نورو ملګرو سره د ترینکوټ شاراړوند د تلانی پسیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه څخه لاس ور دي وړاندې وهلې. عبدالباری شاوخا څلوېښت کاله کې رچ طبلا ژغوي او د همدې لارې د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو په سترګو دا نابینا عبدالباری چې طالبانو یې پر هنر بندیزونه لګولي نه یوازې دا یو وروستی پروګرام سو بلکې د خپل څلوېښت کلن هنر څخه لرې پاتې سو او دغه راز د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو یوازنۍ لاره هم قربانې وتړل سوه.
یا مثلا درجه کوادی رو دلشاقه پخه خلکه نخواشه دی مانا تاگه مشکلات اخلاص
که. پا اورزگان ولایت که ده گوتو پشمیر سندرغاڑی دی. خودی سندرغاڑو اوس لحونار لاسا خیستی. زینو یا دریوری تا مخه کردی او زینو بیا حتی اخلاصی کردی گی.
مازیګر چې لمر ټوبېږي ورخته یم ما شمته چې بیا څنګه
د سندره بیا د ځوان او مشهور سندرغاړي فضل الدین روزګانی ده چې اوسې په ترینکوټ ښار کې یوه هټۍ خلاصه کړې ده. روزګانی وایي د خپل هنر د زده کولو لپاره کلونه خواري کړې خو اوس مهال ور باندې بندیز لګول سوی دي او د ناڅرګند د برخلیک سره مخامخ دي.
زموږ هنر داسې سپر حالات کې نسی صنعت اصلاحات کدی پکښ راولې
زیات خلک د اقتصاد نظر په دغه پروانې ناروغي اخته سي.
بل خو بیا طالب مسولین وای هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالی سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمينه برابر کړي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس غولی قریشی وای
یو سبد وایش د هغه سوې کې چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه وي پکې چې د اسلام له نظر او د شریعت له نظر باید خلاف سمې پکې کې انشاء الله موږ کوشش کوو بیا هم هڅه کوو د اسلام د اصول سره د شریعت اصول سره مطابق د کار زمينه دې برابر کړو.
دا په داسې حال کې دی چې په هیواد کې د وروستي تحولاتو پر اتاک سره نه یوازې دا چې سندرغاړي بیکاره سوي بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار وو اوس بیروزګاره سوي دي او دغه راز د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هر ورځ په همدې خاطر چې بیکاري ده له هیواد تېښته کوي.
وسم راځوږي وو روغتیايي مطلب ته. روغتیا پالان وای د کولرا یا نسناستې د مخنیوي لپاره باید له ناروغانو سره تماس کم او حفظ صحت یې پام وشي. دا ورسله هغه چې په زابل او ځینې نورو جنوبي ولایتونو کې دا څو ورځې د کولرا سلګونه ناروغان بستر شوي. صفی الله سانګزی د کابل د انتانی روغتون له متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې تاسو دا وری چې څه اړین اقدامات پکار دي.
لکه څنګه چې په زابل کې د کولرا کې مخ په زیاتېدو باندې دي او په چټکۍ سره مخ په لوړېدو باندې لکه نورو ولایتو په شکل باندې دلته به ډېر کوشش وشي په لومړي قدم کې چې خلکو ته باید عام په هوای ورکړل شي ستان اګزای صاحب خلک باید پوه شي چې خپله کولرا یا وبا انتقال د کوم لارو څخه دی تر څو پورې چې دی هغه اصلي منبع پیدا کړي او دغه زنځیر وشلوي در غیر د هغو نه که چیرې مثلا دی دو غوښتنه کوي خلک چې موږ ترې صحي خدمات ډېر کړي یا روغتیایي خدمات ترې ډېر کړي موږ کولی شو چې دا پېښې کنټرول کړو نه زما په نظر باندې اصلي هغه پېښې هغه سبب یا هغه لامل ځای باید پیدا شي او هغه باید له منځه ولاړ شي تر څو پورې دا پېښې مخ په کمېدو باندې شي.
ډاکټر صاحب، د څښاک پاکې اوبه ویل کېږي چې هلته کمې دي او خلک له همدې ستونزې سره مخ دي، نو په دغسې یو حالت کې باید څه وشي چې دوی د څښاک پاکې اوبه هم پیدا کړی شي او نور پرې مصاب نه شي؟
اول دی عام خلک باید په دې باندې پوه شي چې د کولرا انتقال د کوم لارو څخه د انسان عضویت سرعت مومي یا سرعت نیسي، یعنی هغه په دوو برخو باندې ویشل کېږي، یو په مستقیم شکل باندې کولرا یا وبا انسانانو ته انتقال کوي او دوهم هم په غیر مستقیم شکل باندې. چې په مستقیم شکل، اول په برخه مستقیم شکل کې یعنی هغه کسان یا هغه وګړي چې د کولرا یا وبا په ناروغۍ باندې قدی او نور وګړي د هغې د استفراقات او یا د غټو متیازو سره مستقیما د غیر لاس تشکیږي یا لګیږي ورسته هغه خولې ته پورته کوي، نو دا په مستقیم شکل باندې هغه د کولرا انتانات یا ګرام منفی بکتریاوې د دې عضویت انتقال کوي. او دوهم به راشو ستارګزای صاحب چې په غیر مستقیم شکل باندې اول خلکو ته باید عام پوهاوی ورکړ شي. تاسو باید ډېر کوشش وکړه چې خپله شخصي حفظ الصحه مراد کړه، د لاسو مینځل ورسته له تشناب څخه، ورسته د ناروغ ته لاس ورکولو څخه، ورسته ناروغ د معاینې څخه، ورسته ناروغ د پایوازۍ څخه، او همدارنګه د لاسونو مینځل مخکې له ډوډۍ تیارولو څخه، مخکې له ډوډۍ خوړلو څخه، او مخکې له ماشوم ته شیدو ورکولو څخه دا باید په پام کې ونیسئ. او دوهم دی ته باید وویل شي، دا کسان باید ورته وویل شي چې ډېر کوشش وکړي چې د صحي یا پاکو بو څخه استفاده وکیا، یعنی د هغه څاګانو بیالو یا سیندونو چې په هغه څاګانو سره د لوسوي او هغه بیالو یا په سیندونو کې مثلا په لاسو او نور انتانو شتون لري د هغو بو څخه استفاده م کوي. او د دې ترڅنګ ورته ویل شي که چیرې تاسو پاکو یا صحي اوبو ته لاسرسی نه لرئ، هغه اوبه چې تاسو د سیندونو یا بیالو یا سرلوڅ څاګانو څخه راباسئ هغه باید حداقل د 15 دقیقو دپاره ښه ښه ویشوئ، جوش ورکړئ او په وروسته د هغې څخه د هغې نه استفاده وکړئ.
ډاکټر صاحب، خلک دغه ترکاري باب او نور خوړو مواد چې خام دي هغه باید څنګه ومینځي چې د سرایت د کولرا د بکتریاو کم شي او خطر یې کم شي؟
شی چې تاسو هغه سابه یا هغه میوجات چې راخله یا د بازارونو څخه یا د پټۍ څخه هغه په کورونو کې په پاکو اوبو صحي اوبو سره پریمینځئ، هغه د ما په مالګین په مالګې په واسطه مه مینځئ. مالګین محیط کې د کولرا انتانات یا ګرام منفی بکتریاوې دا ډېر ښه نشونه مو کوي، نو په تاسو ډېر کوشش وکړئ چې هغه په هغه معلول کې چې هغه د کلور په نامه سره یادیږي یا د کلورین په نامه سره چې په دواخانو کې شتون لري د هغې څخه استفاده او په لیبل باندې تاسو دپاره پوره معلومات شتون لري. چېرې دې ته هم لاسرسی نه لرئ، نو تاسو د پوتاشیم پرمنګنیز څخه استفاده وکړئ تر څو پورې چې د مهلک او خطرناک ناروغۍ څخه په امن پاتې شئ.
د کولرا په اړه مو د متخصص ډاکټر مرکه اوریده. اوس هم ستاسو پیغامونه
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې او د زړه له تله سلامونه وایم. زه غواړم چې دغه د پاکستان سید اعظم خبرې په بشپړه توګه رد کړم، ځکه چې دوی خپله د څلوېښت دی چې جوړ سوی دی دوه اویا کاله کېږي، دوی خپله جوړ د تورستانو څه دی، دوی خپله ګرد تورستان دی، دوی اوس غواړي چې خپل هغه تورستي نیت او کوم عمل چې دی هغه پر افغانستان باندې وتپي، غواړي چې نړیوال ته افغانستان د سی تورریستي هواد معرفي کې په حاصل کې دوی خپل تورریستان واړو چې دا خبرې بیا ونه کړي، په ټینګه غواړو د ټول افغانانو څخه په کلکه خبرګون ورته وشي.
سلام علیکم زنور احمد د یلمند څخه خبر کوم د ازادي د رادیو سډی رمن نه په افغانستان کې ډیر ښه خدمتونه کړی خو زما پیغام دغه د مش دغه ابتخاری معلمینو د یونیسف ته خواڅه په ژوند مخ کې مر الته بایومټریک کړو انو راته ویل ول مشتاج ته د میاشتې سلسل ډالر درکو اوس مش دغه سي د شپږ و میاشتې مرته تنخوا نه درا کړی اویز تر کې نه دی معلوم نو مش د ان سب سب ډیر در نه شیل کو چې د ازمر د ماشو کار وکي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زایزت الله عزیزی د کندهار ولایت ته پنځوي ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. هیله لرم چې د ازادي راډیو ټول کارکوونکي او اوریدونکي به جوړ او روغ وي. محترمه، موږ دلته پنځوي ولسوالۍ کې مطبوعات ته لاسرسی نه لرو. چې هر څه ستونزه وي نو نه مو دردانونه مطبوعات والای دي، خو ستونزې ډېرې دي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420